په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسکولو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه ده، د جولای 2مه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډز وژل شوي، او په یو بل خبر کې 6 کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یو پیښه شوې خو جدي زیان نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پرېکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړه خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې 6 کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد 6 کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه کمانډانو اړوان قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیوالس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅ شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې 2 ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا د غبرت کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له 10 زیاتو مخالفینو نو تمرګ جوړ اړولې ده. د خوګیانی په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یو پیښه شوې خو جدي زیان نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یو مرکز نتانس کې شوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب شوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتر کې موقعیت لري. د کمالوندی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانس له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د نیویورک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروند ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو طالبانو سره اړیکې پالي. روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څېړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې هڅې زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لا وسلم دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټ کله بل دلک
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لژمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده سره تړلي ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د 4 میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلی دی چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیز پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دې شپږ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره تاوده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګ ته سپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده دې څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړې دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونیسي کولای چې دغې ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان لا هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلام مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبې په ورځ وویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر وروسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یوه اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانې کې راپورونه خپاره شول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي او ولسمشر ټرمپ او د ادارې چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپل دفاع کړی ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپیت او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وژلو خبره ده د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپه دي چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسو ویل چې دوی د خبرې حیرانه کړې دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلې دي چې موږ ور سره کتلې وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکی دی نن به په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي. ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیشي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی دا راپور لومړی ځل تېر اونۍ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي کنه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي هم شامله ده. دې ته چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سی آی ای وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې یو شمېر کړي سته چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قولا په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریس هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لا لوړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وخت چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشی کېدو سره دیوی اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې پورستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا اندزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهان دی وایي بدبختانه د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی که دا هر ډول وي قصدي یا سهون ولې ملکیانو ته زیان اوښتی. ښځې ماشومان او نور د جګړې له کبله د خپلو حقونو څخه پاتې شوي دي. آن اساسي حق یې چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پیل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب پر سولې څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیستی دی په یو راپور کې.
دا بمونه چې باید په داسې کې اول خو کښېنه دي چې داسې کولنې دا کلي
لس کلن ناصر خان او دیارلس کلن زاکر د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړې یې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کودی و خو بالا خو مدرسی و مکتبون و لخصات سل ولی دا ما کول ما دل تا بلزای والی تا پر مرسیه و لالم و لالم والا چو کول تا لالم دا کول لووتم کول سا چو لالم انسان چلوی لوم کول انول کشنیان تو کلم لبین پتاوس چی پتاوس لما گولی چیر سالستم شنختان اردی و چی رفورت کلم پشام ویل دل چی دغاوه خلاف سیب من ولی و چی دلتی لاو سلم دلتا دکتر لانال پشا خلاف ده کتویه خلاف پشا کات کل بالا دارک مشکل دیو و اسمی پشا کات پزنگانی کی اولاد می خوش دی دازای نموز خود دی دل مکفو ندیر خوشو
چی پتا اوسو داغلال خوشو داغران ندی و وین دیر را چرا را ما چلو خرچی وین را کړی دا غز د فساد کرا لمه پس تنګی می کړه دا کوم کی چرا را ما دلته یو سپیشل سوار چی چی سپاسوله هغه ځای را ګندری
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمېره د تیر کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې قربان ته وکتل سي دا شمېره د اندېښنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو د ارقام ډېر زیات دی او اکثره تاسو پوه چې ماشومان قرباني کېږي، ځکه دوی تجربه د جنګ او د حوادث نه لري. اکثره دوی قرباني کېږي، خصوصا هغه انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډېر تلفات لري او ډېر موږ متاسف یو. په دې اکله
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکي وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته دې پاملرنه وسي. د دغه بنسټونو په وینا حکومت، طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کمه سوي او نه هم د ملکي وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه څه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل لډی روزایونو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلې چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تېره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس لاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او وی ویل چې که د ایران مخه ونه نیول شي، ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي. زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسېدو غوښتنه یې کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډېرې ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداری ورکړی که پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي، دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي له تړونه ووځي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتېدو دی. ټاکل شوی ده چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحد ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لری کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوې پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیه او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنګټن سره مخالفت وکړي او د واشنګټن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړجاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نه شي. واشنګټن د 2013 کال په مې میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو شمنو په شا کېږي. اوس تر هغه ډېر یورانیم غني کوي چې شمنه یې کړې وه. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د 13 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څېر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړه چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید لرې شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیې اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له ژمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحد ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه کوچې خبره کوم چې زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو د هر موټر چې پته زر او یا زر روپۍ اخلي والي ته چې ووایه والي وایي دا امنیت تکیه کړی دی امنیت خو څه رقم ده تکیه کړی دی دی له روډ پوستي چې ورور ته خالي نه شي راشوی کېدی ایا دا غلا ده که نه ده غلا هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې مونږ شروع سوی د غو انجام څه شی سو ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي که دا کارونه کېږي دا سخته ډېرې پیسې اخلي دا د څه شي ته کوم محصول ده څه شي ده وسنه
زما مرکز د مغور ورسوالۍ اوسېدون کوم موږ په دغه مشکل کښې د اتلس کاله مخکې دولت زما سره وعده کړې یو سړک یو سړک در څه مو پخوي او بل هم د برق وعده را سره کړې ده چې موږ ته برق را وړو تر اوسه پورې نه مو سړک سم کړی دی نه هم برق تیر کړی دی زموږ ډېر مشکلاتونه دي زما ږغ د سرګلوډو مقاماتو ورسېږي دغه زموږ سړک غمې وخوري او برق را کېږي خلک ډېر په مشکل کښې دي وسلام
زه عصمت الله عادل د هلمند ولایت تماس نیولی دي زموږ دا ویزې وهلي دي په ایران په کنسلګرۍ کښې مو ویزې وهلي وي نو بیا د کرنتین په خاطر باندې چې دا وتړل شولې کنسلګرۍ او مرزونه نو بیا موږ هغه ورځې ورغلو خپلې ویزې ته چې ورغلو ول ستاسې ویزې تر وخت تېرې دي نور پیسې در کول کېږي نه ویزه نو خپل چې ولې نو بیا باید ویزه را کړي یا باید پیسې را کړي نو په دې کښې زموږ ګناه نه ده نه موږ په ځان سره وړي وو تاسې سره پرتې څه کنسلګرۍ بنده کړل تر هغه وخته به چې زموږ تر وخت تېره سول را نو ستاسو څخه مو ویلي او غوښتنه دغه ده چې دغه زموږ اواز تر مسؤلینو پورې کړي مننه سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري
د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یوه بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیانیو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی ټاکل شوې د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبې د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه شوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوری کوي
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید ځینې راپورونه راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له هر هغه کس سره به قانوني چلند کېږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي دا په داسل کې ده چې په ټولیزو رسنیو کې د ولسي جرګې د یوې استازې د زوی ویډیوګانې خپرې سوي چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي نور حال د ډیوي نادر په راپور کې
په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو هغو ویډیوګانو تاوده غبرګونونه راپارولي چې فکر کېږي د ولسي جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کېږي زبیر دانش دی په موټر کې له بېلابېلو وسلو سره لیدل کېږي او ډزې کوي په ولسي جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وایي په خپله رسنیو کې هغه کلیپونه چې خپره شوي یو هم زما د زوی پورې اړه نه لري یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې وه هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وی زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزاد کې ښکېل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي د حبیبه دانش زوی زبیر ولس کلن دی او د مور په وینا یې له خپرو شویو ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یې یو شمیر وسلې کورنیو چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې بلخوا یو شمیر حقوق دانان هوایی ډزی او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که یو چاته اسلحه جواز ورکول کیږي هغه یوازې د دفاع لپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کی، ډار رامنځته کی او زموږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمی دي، دا باید تعقیب شي. لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلي اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړلو لاندې ده. ښاغلي اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم عامه وظیفه
ده. وایي قانون په ټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅ څوک له قانون څخه لوړ نه دي. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دي. هغو خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي جدي برخورد به ورسره وشي.
برایشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پورې کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتي له صلاحیته په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پورې شوي دي. خو د تخار خلکو استاد حبیب دانش د دې په زوی لګول شوي تورونه رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې دسیسه یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو تر هغه مخکې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خبرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول سوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایرس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیواله وبا په تېر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هره ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پیښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس ته باندې 25,000 نوې پیښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوې شمیرو امریکایي چارواکي اړ ایستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو ځنتل مار ورکولو لپاره سواحلو ته تک بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویره سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایرس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې و. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر